برنامه دیگر با شماست. قاسم جان سلام.
مننه سحر لیوال، تاسو ستړي مسی او سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. ساعت څلور بجې سولې دی او بلې پیو ساعته پښتو خبرونه وخت ورسېدی چې زه قاسم سلام علي دوبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې خبرونه او راپورونه لرو. د راپورونو مهمه موضوع نن دا ده چې سره له دې چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې روان 2014 میلادي کال به په افغانستان کې ستونزمن کال وي، خو د افغانستان حکومت تاکید کوي چې باید نړیوال د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې لا ډېر کوشش وکړي. نور مسایل هم لرو خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې د اپوزیسیون عمده ډله په جنیوا کې ده چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په دې اړه هم خبر اوریدلی سي چې په لسګونه مول وهلو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نازي ډلې غړي به وي، د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې پر پناه غوښتونکو حمله وکړه. تر هر څه مخکې کورونی خبرونه لرو. اجمل تورمانی وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ صندوق پرانیست. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېرو څلورو ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تصفیه عملیات کې څلور څلوېښت وسلوال مخالفین وژل شوي او اووه ویشت نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د پنځو تفاهم لیکونو طرح کولو کار یې پیل کړی دی چې په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار تر پیل دمخه باید د ښکېلو هیوادونو ترمنځ تراتیک شي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر غنی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ صندوق پرانیست. له جمهوري ریاست څخه په دې اړه په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر دغه صندوق د پرانیستې پر مهال وویل حکومت ژمن دی چې له ښځو سره د خپلو حقوقونو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي او د ښځو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. خبر پاڼه وایي ولسمشر په خپلې نقدي مرستې سره دغه صندوق رسمن پرانیست او وویل چې د کابینې غړو هم ژمنه کړې چې د دلوي د میاشتې د تنخواګانو 15% دغه صندوق ته بیل کړي. خبر پاڼه وایي په دغه مراسمو کې چې د ښځو وزارت په نوښت جوړ شوی و، د ولسمشر میرمنې او د ښځو چارو وزیر هم د موضوع په اړوند خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېرو څلورو ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې څلور څلوېښت وسلوال مخالفین وژل شوي او اووه ویشت نور ټپیان شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د افغانستان له دفاع وزارت څخه خپره شوې راغلي چې دغه عملیات د میدان وردګ ولایت په دایمیداد، د کندهار په میوند، د هلمند په سنګین او د بغلان په ډنډ غوري ولسوالیو کې شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. خبر پاڼه دغه شان وایي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو درې تنه منصوبین هم وژل شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د پنځو تفاهم لیکونو طرح کولو کار یې پیل کړی دی چې په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار تر پیل دمخه باید د ښکېلو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل لا هم هڅې روانې دي چې د ټاپي پروژې لپاره یو نوی تشکیل رامنځته شي.
د معدن پټرولیم وزارت دمګړی کار کوي. لومړی پر هغه تفاهم لیکونو باندې کار کوي چې په 2018 میلادي کال کې باید په انځا ورسیږي، ځکه یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي وروسته د ټپي تر کار باید امضا سي چې افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سہولتونه او زمینی برابر وسی، او چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د تلورو یوادونو په منځ کې چې باید امضا سي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د امنیت د ساتلو لپاره جدید تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په هغه سیمه کې چې د برېښنا پایان نسکوره شوې ده د بیا رغونې اجازه نه ده ورکړل شوې. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ کارمندان چې هر شیبه هلته هغوی ته مراجعه کوي ورته مونږ ته وایي چې تاسو منتظر شئ. نو تر اوسه پورې ساحه مونږ ته تسلیمه شوې نه ده. که هر کله مونږ ته ساحه تسلیم شي له اتو ساعتو پورې مونږ برېښنا رغبو.
ویل کېږي چې شاوخوا څلور ورځې مخکې د بغلان ولایت په ډنډ شهابالدین سیمه کې طالبان له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا یوه پایه نړولې چې له امله یې د کابل برېښنا هم ټکنۍ شوې ده. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې ډېر ژر به یې د سیمه د برېښنا شرکت د کارکوونکو د کار لپاره امن کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یادې پایې د نړولو خبر رد کړی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه، بهرني خبرونه له صالح محمد صالح څخه واورئ.
د سوریې د اپوزیسیون عمده ډله جنیوا ته رسیدلې او د سوریې د شخړې له پای ته رسیدو سره یې لیوالتیا ښوولې ده. د معلومه نه ده چې اپوزیسیون به په سویس کې عملا په هغو خبرو کې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کېږي برخه واخلي که نه. پرون له ریاض نه سویس ته له رسیدو سره سم د اپوزیسیون د مذاکرو عالي کمیټې ویان سلیم المسلط وویل د اپوزیسیون ډله لیواله ده چې دغه مذاکرې بریالۍ سي. ده زیاته کړه اول باید په سوریه کې عام وژنه بنده سي بیا به دوی مذاکرې ته کښېني.
دا زموږ شرط نه دی. د امنیت شورا 15 غړو په پریکړه لیک کې دا مسله تایید کړې ده. دا راته مهمه ده چې عام وژنه ودرو. د روسیې په بمباروي کې زموږ خلک او ماشومان وشتل کیږي، د لوږې د لاسه مري. دلته د دې لپاره راغلی یو چې دغه ستونزه حل کړو، وروسته به مذاکره کوو. لږ تر لږه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې لیوالتیا لري او د سوریې له خلکو سره په همکارۍ کې جدي ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره میاشت یو پریکړه لیک تصویب کړ او له ټولو خواوو پکې غوښتنه شوې چې ژر تر ژره د محاصرسو سیمو ته بشري مرستې پرېږدي. هغه بندیان دې خوشې سي چې په خپل سر نیول سوي او پر ملکي ساحو د حملې بندې کړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری موافقه کړې چې په منشن کې به 11 ورځې وروسته د نړیوالې غونډې پر مهال په جنیوا کې سوي خبرې ارزیابي کوي. په لسګونو مولوهلو کسانو چې ګومان کېږي د نیو نازیانو ډلې غړي به وي د سویډن په پلازمېنه ستاکولم کې پر اپنه غوښتنکو حمله وکړه. د سویډن پولیسو پرون ویل چې د جنایتکارو یوې لویې ډلې پاڼې هم خپرې کړي او په هغو کې خلکو غوښتي چې پر اپنه غوښتنکو او کډوالو حمله وکړي. عیني شاهدان وایي دغو مخپټو کسانو پر هغو خلکو فزیکي حمله کړې چې بهرنیان ورته ښکارېدل، خو پولیسو د کومې حملې خبر نه دی تایید کړی. تر هغو حملو یوه ورځ وروسته په سویډن کې د پناه غوښتونکو پر خلاف مظاهره وسوه. دغه مظاهره د څو کسانو په نیولو سره پای ته ورسېده. د مظاهرې په ځای کې یوناتان لیمن د سویډن یو ټلویزیون ته وویل
په دې مظاهره کې هغه کسان او ډلې راټول شوي وي چې له سخت دریځې ملت پالنې سره خواخوږي لري. په دې ډله کې د سویډن د ښي اړخو ډیموکراټانو ګوند، هغه ډلې چې ځانونه د سپین پوستو قدرت ګڼي او د نژاد پالنې ایدیالوژي لري راټول شوي وي.
په خبرو سوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مولوهلي یا مخپټي کسان له پولیسو سره شخړې کوي. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې د کډوالو د بحران له کبله په سویډن کې کړکېچ اوج ته رسېدلی. د په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1,3 لک پناه غوښتونکو په سویډن کې د پناه درخواست وړاندې کړی دی. په ترکیه کې پولیس وایي چې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو او د لږ تر لږه 90 پناه غوښتونکو له مړینې وروسته یې یو تن نیولی دی. پرون یوه بیړۍ چې د ترکیې له ساحله د یونان خواته روانه وه د سمندر په اوبو کې ډوبه سوه. ترک چارواکي وایي چې ژغورونکو یوه چیک ساحل ته نږدې 15 تنه ژغورلي، خو بیره ده چې نور کسان به په ډوبه سوي بیړۍ کې بند پاتې وي. د ترکیې اناتولیا خبري اجنس وایي چې ژغورل سوي کسان د افغانستان، سوریې او میانمار اتباع دي. د پناه غوښتونکو نړیوالې اداره وایي چې په روانه جنوري میاشت کې تر اوسه پورې 250 تنه د اوبو د لارې یونان ته د اوښتو پر مهال مړه سوي دي. او د روسیې د پلازمېنې مسکو د نساجۍ په یوه فابریکه کې اورلګېدنې 12 کسان مړه کړي دي. پرون د مسکو په شمال ختیځ کې په دې فابریکه کې اورلګېدنې د 3 ماشومانو په ګډون 12 کسان مړه کړل. تو اورلګېدنې وروسته د فابریکې چت ونړېد. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي چې د اورلګېدنې علت شایي بې احتیاطي وي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.5. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.3. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 8.1. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.3. بامیان آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.4. او په بدخشان کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 1.8.
هم دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم موندلی سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي 2014 کال به د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال وي، خود افغانستان حکومت وای لازم ده چې نړیوال افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او دوی شته تجهیز کړي.
ترې لپاره چې د افغان ځواکونو ضرورتونه پوره شي، اړتیا ده چې زموږ بهرنی همکاران او د افغان ځواکونو مرستندویان د افغان ځواکونو د تجهیز او اکمال لپاره هڅه وکړي.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د 5 تفاهم لیکونو پر طرحو کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې له پیل مخکې باید د یادې پروژې د شکل هوادونو لخوا لاسلیک شي.
یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي چې وروسته د ټاپي تر کار باید امضا شي، تو افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سہولتونه او زمینی برابر وي. چې دا تقریبا 5 تفاهم لیکونه دي د تلورو هوادونو په منځ کې چې باید امضا شي.
نور راپورونه هم لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د برښنا شرکت وایي به هر کله چې د چپسوي پایې سیمه دوی ته د افغان ځواکونو لخوا تسلیم سي نو پر دغه سیمه به کار پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د سولې د خبرو په تړاو باندې وروستي معلومات تر سره شریکو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو ځانو دوستانو د پلټنې پروګرام هم لیا ده مباسي. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یاست چې د افغانستان په اکثر سترو شهرونو کې د افم په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. لکه څنګه چې مې د خبرونه په سر کې ویل، د حکومت اجرایی ریاست سره لدی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مهم بولي خو ټینګار کوي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید د افغان امنیتي ځواکونه تجهیز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال بللی او ویلي دی چې له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د یوې سختې جګړې لپاره چمتووالی نیسي. خو کارپوهان وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو افغان ځواکونه د نړیوالو پوځونو اوږدمهاله ملاتړ ته ضرورت لري. رحمت الله افغان او په دې اړه جزئیات.
راتلونکي 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال بلل شوی. امریکایي ځواکونه او نړیواله ټولنه یو ځل بیا په افغانستان کې د سختو جګړو خبره کوي. له دې ټولو خبرداریو سره سره د افغانستان د اجرایی ریاست وایي چې د هیواد راتلونکي ته خوشبین دي خو په ورته وخت کې راتلونکي کال د افغانستان لپاره مهم بولي. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ټینګار کوي چې افغانستان له تیرو کلونو څخه زیاتې تجربې ترلاسه کړې او افغان ځواکونه له دښمن سره د هر ډول مقابلې چمتووالی لري. ښاغلی فیصل که څه هم په جګړه کې د افغان ځواکونو په خوا کې د نړیوالو ځواکونو شتون ګټور بولي خو ټینګار کوي چې نړیوال ځواکونه په ځانګړې توګه امریکایان باید موجوده ستونزو ته په کتو د جګړې تر پایه په افغانستان کې افغان ځواکونه تجهیز کړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته د آمادګۍ ترڅنګ په نظامي برخه کې هم آمادګۍ لري. راتلونکي کال ته افغان ځواکونه پوره آماده دي. د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ضرورتونه پوره سي او په یوازې سر له ملک څخه دفاع وکړي، اړتیا ده چې زموږ بهرني همکاران او د افغان ځواکونو مرستندویان د افغان ځواکونو د تجهیز او اکمال لپاره هڅې وکړي.
دا په داس حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت خبرداري ورکړی چې امریکا او له افغانستان سره د پوځي تړون غړي هیوادونه باید په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو سخت جګړې لپاره چمتووالی ولري. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي چې په هیواد کې به افغان ځواکونه یو سخت جګړه په مخ کې ولري او اړتیا ده چې امریکایي ځواکونه هم په جګړه کې د دوی ملاتړ وکړي. د 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال بدل شوی چې له دې څخه افغان حکومت مشران هم خبر دي. خو اجرایی ریاست وایي چې له تیر کال څخه زیاتې تجربې ترلاسه کړې او په راتلونکي کال څخه نه به ورته استفاده وکړي څو په هیواد کې امنیت ښه شي. له دې سره په خوا کې د 2018 میلادي کال په اړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر په افغانستان کې د داعش حضور ته په کتو، د طالبانو فعالیتونو ته په کتو، د امریکایانو او ناټو حضور یو جدي اړتیا بولي. د پوځي چارو کارفو باری اریزوای
په افغانستان کې د داعش د موضوع مطرح کېدل او د غرب مناسبات تکنی کېدل د روسیې او آسیایي میانه سره هم تقریبا دا ټول هغه وجوهات دي چې د ناټو د اطمینان، د امریکا د اطمینان او د افغانستان د حکومت د اطمینان لپاره شاید ایجاب وکړي چې نورې قواوې د ناټو دلته حضور لري.
دې ټولو ته په کتو د ناټو سرمنشي ویلي چې ناټو به له 2000 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو تجهیز ته ادامه ورکړي.
وامریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایي دا اړینه ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا د افغان ځواکونو په تجهیزولو ته ډېر پاملرنه وکړي. دا خبر وروسته تر هغې کېږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې 2018 کال به د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال وي او نړیوال پوځونه په دغه کال کې د یوې سختې جګړې لپاره چمتووالی نیسي. پر همدې موضوع تم کېږي او دا موضوع بیا هم څېړو. په همدا شي بره سره د ټلیفون په مستقیم تماس د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکي پوهند ودیر صافی صاحب را سره دی. صافی صاحب لمړی خو خبرونه ته په خیر راغلاست. تاسو هم راپور واوریدی. فکر کوئ واقعا حالات په افغانستان کې دومره جدي دي چې بلاخره امریکایي ځواکونه داسې څرګندونو ته اړ کړی او دوی اړ کړی چې یوې سختې جګړې ته آمادګي ونیسي؟ تاسو هم همداسې ارزونه کوئ د حالاتو څخه؟
وسته تقدیم ده سلام محترم لا تاسو اوریدل کوتم. څنګه چې موږ زیر شو د افغانستان واقعیت او د کندوز د واقعنا نیول بیا د هلمند جګړې په ننګرهار کې ډېر شدید جګړې د دوامیاسو رئیس دروان دی ادرناسو رئیس او په عمومي صورت سره په مملکت کې دا د داعش فعالیتونه چې دا د بهر نه راهنمایي کېږي او خلافت د بین المللي د اسلامي اعلان کړی دی او د عراق او د سوریه کې هم دوی لینکونه او روابط لري. فکر کوي چې افغانستان یو ناامن ځای دی خپله او حکومت هم چندان قوي حاکمیت لری نه کولی شي چې ځان ته سم ځای ونیسو.
یعنی صفی صاحب ستاسو پاند بله صفی صاحب ستاسو پاند به تر ډېره پورې به دا ګواښ په 2018 کال کې د داعش ډلې لخوا یو که څنګه؟
فکر کوم چې دا ګواښ شروع شوی دی او تر اوسه له خپل اوج ته نه دی رسېدلی. نو امکان لري 2018 کال چې اوس را داخل شوی دی او سبا یې اوله د دوهمې میاشتې فبروري ده، امکان لري چې د راتلونکي پسرلي کې دا لږ نور هم شدت واخلي. ګرچې افغاني مسلحو قواوو هر چې د خپل شهامت او غیرت ښودلی او جګړې کړي، مګر تلفات ډېر لیدلي دي او مجهز هم ډېر لازمه څنګه چې لازمه ده نه دي. په دې لحاظ د امریکایي جنرال چې دا نوی را مقرر شوی او هغوی ویلي دي چې کتو سره د وضع کال شدید کالي د جګړو د دې نقطې نظره ډېر امکان لري چې همداسې اوسي. دا دې دپاره هم ښه ده چې یو آمادګي د قبلي هم افغانان ورته ولري او هم جواب د دې حملاتو د دې تجاوزاتو ورکولی وشي.
بله، نو صافی صاحب په داسې حالاتو کې فکر کوي د کله چې د امریکا متحده ایالات یو چارواکی داسې خبرې کوي چې خپلم د افغانستان د سولې د څلور اړخیزي کمیټې غړی دی، فکر کوي دا به په دې معنی وي چې بلاخره د سولې خبرې ته هم چندان خوشبینی نسته او څه ډول دی؟
نو په داسې حال کې چې دا سیمه د دا رقم جګړو ښکار وي، نو دا څلور کسیز غونډې ناسې هم نورې هم ضرور دي چې د سولې خوا ته تګ وشي او د خپل افغاني مخالفین چې هغه د داعش سره ډېر تړاو ونه لري هغه که د سولې میدان ته او سولې حلقې ته راولي، هم بیا به تاثیر د خارجي داعشیانو ډېر کم وي او ضرر نه ځان ژغورلی شي. د سولې دا ناستې که جګړه وي که نه وي په هر صورت مفید دي او مضر نه دي.
بله، سلامت اوسې، ډېره زیاته مننه کوم. پوهاند ودیر صافی د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه چې د افغانستان د راتلونکي امنیتي وضعیت په تړاو باندې نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو په هم دا ورو چې د کابل چاپ لسپانو تر ډیره پر کوم مسایل باندې مطالبه او خبرونه مطالبه لیکنه کړې دي. د کابل لسپانو ته زما همکار اسدالله لودین کتنه کړې.
د کابل چاپ نننې یو لسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو او د اداري فساد د موجودیت په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. سرخط خپلواکی ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ترهګرو یولس ډلې د کونړ په درو کې جګړو ته ځانونه چمتو کوي. په مطلب کې د کونړ د قومي مشرانو په حواله لیکل شوي چې ویلي دي په دې وسلوالو مخالفینو کې پاکستاني اتباع هم شته او کله ناکله تر خپل منځه هم وسلوالې نښتې کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د وسلوالو مخالفینو مالي ملاتړ له پاکستانه کیږي او یو شمېر مشران یې د چارتراشو له قاچاقچیانو سره هم اړیکه لري. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د امریکا د دفاع د وزیر اشتن کارتر خبرې راخیستي چې ویلي دي افغانستان به سږ کال هم د سختو جګړو شاهد وي. په مطلب کې د ښاغلي کارتر په حواله راغلي چې سږ کال به القاعده او طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې ځالې جوړې کړي او امریکا دې ته اړتیا لري چې له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکایي چارواکو ضد نقیضې څرګندونې د افغانانو ذهنونه مغشوشوي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله راغلي چې د سیګار ادارې دا راپور چې ویلي دي د افغانستان 80% خاوره د طالبانو په لاس کې ده افغانان اندېښمن کړي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې دا ډول څرګندونې بد عواقب لري. چراغ ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې له پراخ فساد څخه ملاتړ کوي. په سرمقاله کې راغلي دا سویم ځل دی چې افغانستان د اداري فساد د موجودیت له مخې په دویم یا دریم مقام کې راځي، خو پوښتنه دا ده چې ولې نړیواله ټولنه په افغانستان فشار نه راولي. د سرمقالې لیکوال ویلي نړیواله ټولنه په یو شمېر کنفرانسونو کې افغان حکومت ته ګواښونه کوي چې که اداري فساد پای ته ونه رسوي مرستې به پرې بندې کړي، خو د لیکوال په باور هیڅکله هم د نړیوالو دغو شرطونو عملي بڼه نه ده غوره کړې.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست سفر د دې هیواد په زیان ګڼي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د یوې څلور اړخیزې استخباراتي ناستې د جوړېدو په اړه راپور خپور کړی، خو یو شمېر افغان کتونکي وایي چې د افغانستان روان وضعیت ته په کتو دا هیواد له پاکستان سره د اړیکو پراختیا ته اړتیا لري. نجس اپی په دې اړه راپور راکوي.
وروسته له هغې چې پاکستاني رسنیو هغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست د سفر په اړه راپورونه خپاره کړل، د ولسی جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان د دې سفر په اړه ضد او نقیض نظرونه لري. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په دریځ کې هیڅ بدلون نه تر سترګو کیږي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکول هیڅکله د افغانستان په ګټه نه دی. د دې کمیسیون مرسیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د افغانستان استخبارات په هغه حد کې نه دي چې وکولی شي د پاکستان له استخباراتي معلوماتو د هیواد د امنیت په ټینګښت کې په سمه توګه کار واخلي.
زه فکر کوم چې د افغانستان په ګټ نه دی، بالکل په تاوان دی، ځکه هغه کولی شي چې زموږ د استخباراتي ارګانو څخه استفاده وکړي، ګټه واخلي دوی د معلوماتو څخه، او نورم کوم هیوادونه چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي او دلته د افغانستان سره همکاري کوي هغو ته به نورم شک پیدا شي زموږ د دولت سره به همکاري هم ونه کړي. ځکه فکر کوم چې پاکستان اوس هم یا ایسای چې دی هغه خپل هغه پخوانی موقف کې دی.
خغلی اخونزاده وویل چې د استخباراتي معلوماتو شریکول نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دی، بلکې د دې هیواد بهرنۍ اړیکې له هند او نورو هیوادونو سره به هم خرابې کړي. د ولسی د نوموړي په وینا هند له افغانستان سره په ډیرو برخو کې پوځي مرستې کړې او کچیرې له پاکستان سره تفاهم لیک یا استخباراتي معلومات شریک شي د هند مرستې به له افغانستان سره کمې شي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو داسې راپور خپور کړ چې ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابی د روان میلادي کال د فبروري په 14 نیټه د پاکستان له استخباراتي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. د پاکستان جان رسپانی ویلي چې دا ناسته د امریکا متحده ایالاتو له لوري جوړه شوې چې د پاکستان د ISI استخباراتي شبکې عمومي رئیس رضوان اختر سربیره د امریکا او چین استخباراتي استازي هم ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ استخباراتي معلوماتو د شریکولو له تفاهم لیک څخه نږدې و میاشتې تیریږي، خو د یو شمیر خلکو له لورې له توندو عکس العملونو وروسته د تفاهم لیک عملي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې افغانستان په روان کړکېچن وضعیت کې دی او اړتیا ده چې د امنیت ټینګښت او سولې راوستلو لپاره له هیڅ یوې هڅې هم په شا نه شي. افغان کارپوه عبدالباري آرز ازادي راډیو ته وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراختیا د افغانستان په ګټه ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس تک و پاکستان ته ګټور دي، او بد خبره نه ده چې د هغوی سره پر استخباراتي موضوعاتو باندې بحث وکړي. پاکستان تر اوسه پر خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دي او تر اوسه یو صادقانه عمل نه دی کړی، خو دا د دې مفهوم نه لري چې د افغانستان د دولت لپاره باید دا اخیری او وروستۍ نتیجه ګیری وي.
خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یو مقام له ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان ته د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست سفر رد کړ او د پاکستاني رسنیو راپورونه بې ځایه اوازی وبللې. په عین حال کې د ولسی جرګې غړي وایي پاکستان هیڅ کله له افغانستان سره په خپلو ژمنو کې صادق نه و او حکومت باید له دې هیواد سره په اړیکو کې پام وکړي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
خو دمګړې د ازادي رادیو خبرونه ته تاسو غوښښت چې د سهار لوونه د ماشم تر وبجو په لی د اف ام په سل شهر 15 صفه او د غرس په منځنوي 1290 صفه باندې خبرونه لري، او د ماشم لوونه بیا د سهار تر وبجو په لی پر همدې صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي. اوس هم یو بل مطلب ته راخلو، کله وی خو افغان حکومت په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په سیمه ایز او نړیواله کچه هڅې پیل کړې دي. دغه هیواد همدارس په سیمه کې د اقتصادي پروژو د پلې کېدو لپاره هم د سیمه د هیوادونو د هڅولو کوششونه جاري ساتلې دي. یو له هغو سترو اقتصادي پروژو څخه چې په سیمه ایز توګه ډیره مهمه بلل کېږي هغه د ټاپي پروژه ده. اوس افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي دغه 15 تفاهم لیکونو پر طرحو یې کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې له پیل مخکې باید د یادې پروژې د شکل هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. دغه وزارت ویاند محیدین نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د وزارت دننه هم هڅې پیل شوي چې د ټاپي پروژې عملي کېدو ته نوې تشکیل جوړ شي. په دې اړه بیا هم ناجیه صفی راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په 2014 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې اړوند د ماین پاکۍ پر کارونو ټولنیز سروې او د پروژې پر امنیتي برخې تمرکز زیات وي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې د افغانستان دننه د ټاپي پروژې عملي کار په 2014 میلادي کال کې پیل کړي. خغلی نوري وویل چې افغان حکومت دا مهال د هغو 15 تفاهم لیکونو پر طرحو کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار له پیل مخکې باید د پروژې د کیلو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي.
د معدن او پټرولیم وزارت دمګړی کار کوي. لومړی پر هغه تفاهم لیکونو باندې کار کوي چې په 2014 میلادي کال کې باید پیندا ورسیږي، ځکه یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي چې وروسته د ټاپي تر کار باید امضا سي چې افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سہولتونه او زمینی برابر وسی، او چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د تلورو یوادونو په منځ کې چې باید امضا سي.
خغلی نوري وویل چې د ټاپي پروژې پر جوړښت باندې بیا کتنه پای ته رسیدلې او پر دې کار روان دی چې عملی کولو ته متخصصین استخدام او د وزارت په چوکاټ کې ورته نوې تشکیل جوړ شي. ټاپي پروژه د روان کال د قوس میاشتې په 28 نیټه د ترکمنستان په مری ښار کې په رسمي توګه پرانیستل شو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. ویل کېږي چې دا پروژه د افغانستان له اکثرو ناامنو ولایتونو تیریږي چې د دې پروژې امنیت امنیت خلک اندیښمن کړي. دا نلیکه په ترکمنستان کې د 120 کیلومتره غزیدو وروسته د افغانستان خاورې ته داخليږي او له هرات، فراه، کندهار او هلمند له لارې پاکستان او بیا هند ته ځي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې امنیت ته له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ډېر جدیت کار کوي تر څو وکولی شي چې د دې پروژې لپاره ښه تدابیر ولري.
د امنیتي تدابیرو دپاره د افغانستان حکومت د ټولو خپل هغه امکاناتو کار اخلي که ضرورت دی تر څو ځانګړي امنیتي ځواکونه ایجاد سي هغه به هم وسي. اما اوس موږ په شدت او جدي توګه باندې کار کوو تر څو څنګه وکولی شو د پروژې لپاره ښه تدابیر ونیسو. څو طرحې او برنامې نیول سوي دي هغه د بحث لاندې دي په حکومت کې. امکانات هم ورته برابر سوي دي. اما هر هغه پلان چې ښه پلان د حکومت منلو وړ وي هغه به ونیول سي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم په ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه په ځوانانو غږ کړی چې له دغې پروژې څخه ملاتړ وکړي او حکومت به یې د امنیت لپاره خاص پام وکړي. همدارنګه په ولسي جرګې کې د خلکو استازیو او عام وګړو هم د دې پروژې څخه هرکلی کړی او ویلي چې دا پروژه به د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې ګټوره ثابته شي.
اوسم سات د مازیګر 4:30 بجې سولې. یو اربع لاند خبرونه لرو له صالح محمد صالح څخه اورو.
دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 4 وسلوال مخالفان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د 5 تفاهم لیکونو د طرحه کولو کار یې پیل کړی چې په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار تر پیل د مخه باید د ښکلو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. ولسمشر غني د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ صندوق پرانیست. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په هغه سیمه کې چې د برښنا پایا نسکوره سوې دوی ته د بیا رغونې اجازه نه ده ورکول سوې. د سوریې د اپوزیسون عمده ډله جنیوا ته رسیدلې او د سوریې د شخړې له پای ته رسېدو سره یې لیوالتیا ښوولې ده. فلسګونو ملوهلو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نازیانو ډلې غړي به وي د سویډن په پلازمینه کې پر پناه غوښتونکو حمله وکړه. په ترکیه کې پولیس وایي چې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو او د لښته لږه 9 پناه غوښتونکو لمړینې وروسته یې یو تن نیولی دی. او د روسیې د پلازمینې مسکو د نساجۍ په یوه فابریکه کې اور لګېدنې 12 کسان مړه کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 ټیم د کرکټ په نړیوال جام لوب کې سبا د کاناډا له ټیم سره لوب کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د 19 ټیم په دوه نورو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماتې خوړلې دي. د کرکټ د نړیوال جام سیالي د بنګلادیش په سهلت استډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د دغو سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري. په سویډن کې افغان تکواندو کارانو علي خاوري او بکتاش واقعبین اتلولی لا پیدا کړه. بکتاش واقعبین چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم په خوانی غړی وونن ازادي راډیو ته ویل چې نموړی په اتم وزن کې دویم مقام خپل کړ او علي خاوري په دریم وزن کې د سرو زرو مډال خپل کړ. واقعبین وایي چې دغه سیالي د سویډن په ګوتنبرګ ښار کې ترسره شوه. له دې څخه مخکې افغان لوبغاړو د تکواندو او په نور ورزشي برخو کې په اروپا کې ښه لاسته راوړنې لرلې دي. او د فوټبال لیگ د سیالۍ په لړ کې د اسپانیا د لا لیگا بارسلونا ټیم د ریال مادرید ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو مخې د بارسلونا ټیم 2-1 پر وړاندې د اتلتیکو مادرید ټیم ته ماتې ورکړه.
لمرسی احمد زینم سپورتي خبرونه واوریدل. او خو په خوست کې د خپل وطن ګل وطن په نوم د فوټبال لوبي سالي چې څلورش ورځې وړاندې پیل شوې وه پای ته ورسېدلې. دا چې دغه لوبو هدف څه و په اړه یې د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
د خپل وطن ګل وطن په نوم د فوټبال لوبي سرویس ورځنی ټورنمنټ چې د خوست د اولمپیک مدیریت لخوا پیل شوی و بلاخره د شنبې ورځې په ماښام د غرغښ د سیمه ایز تلویزیون د لوبډلې په بریا پای ته ورسید. په دې ټورنمنټ کې چې څلور د حکومتي ادارو او اتو د رسنیو لوبډلو برخه درلوده پای لوبې ته د غرغښ د سیمه ایز تلویزیون او د خوست د ولایتي شورا لوبډلې راووتې او په نتیجه کې لوبه د غرغښ د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. یاد لوبې چې د خوست په ملي لوبغالي کې ترسره کېدې هره ورځ به ورته د خوست د بیلابیلو سیمو سلګونه ننداره غوړه کول کې راتلل او دا لوبې له نږدې کتي. د خوست د اولمپیک مدیر عزیز ملنګ وایي چې د دې مسابقو څخه دوی مخه درلودي. اول دا چې زموږ ځوانان په غیر قانوني لارو له مهاجرتونو راوګرځوي او دویم هم د نشې توکو پر زیانونو د ځوانانو پوهاول ول.
یو هدف مدا او چې ځوانان دوی خارج تسي په قاچاقي لارو باندې هغه ته موږ پیغام ورکوله چې په لارو باندې تاسو مزه نو موږ ډېر ځوانان د پانتونونو پاره شي او د دولسم ټولګي نه پاره شي هغه لار د لارې ښکار ورزنه په دریابونو کې ورک شول او ځنه د لارې ښکار وګرځل. دویم پیغام د نشې توکو استعمال چې په خوست ولایت کې کرخه ختم دی ولې نشې زیات کیږي هغه ته موږ پیغام ورکو چې تاسو نشې پرېدا وای راشه تعلیم وکړئ تعلیم څنګه ورزش وکړئ.
د سورې پیغام په نوم یو سیمه ایز راډیو په دې سیالیو کې څلور مقام خپل کړ. د یاد راډیو مشر زید شانګر وایي چې کله دوی ټورنمنټ ته ورګډ شول او سیالۍ پیل کړې نو دوی ته معلومه شوه چې په دې بهیر کې یو شمېر مهمې ستونزې شته چې په حلولو سره یې په خوست کې د سپورت برخه نوره هم پرمختګ کولای شي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریه د اپوزیسیون اصلي ډله چې جنیوا ته رسېدلې وایي غواړي چې په سوریه کې شخړې پای ته ورسېږي خو دا نه ده څرګنده چې هغه به په روانو خبرو کې برخه واخلي او کنه. په پام کې ده چې دغه ډله نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له مرکچي سره مقدماتي غونډه وکړي. په دې اړه د نوریاس نوري راپور واوري چې ورپسې به د ورکوسو وزانو د لټې پروګرام خپور سي.
د سوریه د اپوزیسیون اصلي ډله وایي غواړي چې په سوریه کې شخړې پای ته ورسیږي. د خبرو اترو عالي کمیټې چې د سعودي عربستان له ملاتړه برخمنه ده یو پلاوی پرون جنیوا ته ورسید. د دغې کمیټې وایاند سلیم مسلط وویل دا ډله غواړي چې خبرې بریالۍ شي خو د سوریه حکومت باید له محبسونو څخه ښځې او ماشومان خلاص کړي او محاصره شوو سیمو ته مرستې پرېږدي خو له دې سره سره د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرط نه ږدي. دا زموږ شرطونه نه دي. دا هغه موافقه وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو لاسلیک کړې وه. دا زموږ لپاره مهمه ده چې دغه عام وژنه ودرو. د روسیې په بمباریو کې زموږ خلک او ماشومان وشتل کېږي. د لوږې له لاسه مري. دلته د دې لپاره راغلي یو چې دغه ستونزه حل کړو وروسته به خبرې کوو. لږ تر لږه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه لیوالتیا لري او د سوریې له خلکو سره په همکارۍ کې جدي ده. په پام کې ده چې د خبرو اترو عالي کمیټې پلاوی به په جنیوا کې چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ډلې راټولې شوې د ملګرو ملتونو له مرکچي سټیفن دی مستور سره مقدماتي غونډه وکړي. د خبرو اترو عالي کمیټه کې د سعودي عربستان ملاتړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفو سیاسي او پوځي ډلو استازي شامل دي. د سوریې پخوانی مرستیال صدر اعظم قادری جمیل چې د سوریې د اپوزیسیون د خلکو د بدلون او ازادۍ د جبهې استازیتوب کوي د شنبې په ورځ په جنیوا کې د خبرو د عالي کمیټې د پلاوي په اړه روی ترسته وویل دا ښه خبر دی خو زما په باور د سعودي عربستان ملاتړی د سوریې د اپوزیسیون د خبرو عالي کمیټه له دې پرته چې د جنیوا په خبرو کې برخه واخلي بله لار نه لري ځکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونه په دې ټینګار کوي چې په اپوزیسیون کې شاملې ټولې ډلې باید د جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي تر څو د سوریې له خلکو سره مرسته وکړي چې له روان بشري ناورین څخه ووځي او د سوریې د شخړو د هواري لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. هر هغه څوک چې د جنیوا په خبرو کې ګډون نه کوي د سوریې د سیاسي حل لارې څخه ځان لرې ساتي. دغه بهیر پر مخ روان دی. ملګرو ملتونو د خبرو له پیلېدو مخکې دا نه و په ډاګه کړي چې کومو ډلو ته په دغو خبرو کې چې د تېرې جمعې له ورځې راهیسې پیل شوي د ګډون بلنه ورکړې خو سخت دریځ د اسلامي دولت ډله یا داعش او د القاعده څنګه النصره جبهه په دې خبرو کې برخه نه لري. په خبرو کې د سوریې د کردانو د ډلې ګډون هم په یوه لانجمنه مسله بدله شوې ده. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند یو چارواکي وویل استازی د شنبې په ورځ وروسته له هغې له جنیوا ولاړل چې په خبرو کې ګډون ورنه کړل شو. ترکیه دا ډله یوه تروریستي ډله بولي او د سعودي عربستان ملاتړی د خبرو عالي کمیټه هم ادعا کوي چې دغه ډله د سوریې حکومت ته ډېره نږدې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره میاشت یو پریکړه لیک صادر کړ چې په هغه کې له ټولو خواوو غوښتنه شوې چې محاصره شوو سیمو ته سمدستي بشري مرستو ته اجازه ورکړي، بندیان خوشې کړي او د ملکي خلکو د استوګنو پر سیمو حملې ودروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری موافقه کړې ده چې د جنیوا خبرې به د منشن په نړیوال امنیتي کنفرانس کې چې د فبروري په 11مه پیلېږي وارزوي. ملګرو ملتونو ویلي د سوریې د سولې په خبرو کې چې شپږ میاشتې به دوام کوي لومړۍ هڅه یې دا ده چې یوه اوربند ته لاره هواره کړي او وروسته به د دغې جګړې چې له پیل راهیسې په کې له 2.5 لک زیات کسان وژل شوي د یوې سیاسي حل لارې لټه وکړي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی. دا دې بیان به تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره نه ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي او خپل ورکشوي عزیز ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه ټلیفوني پیغام لنډوي. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په خپرونه کې بیا هم داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی، خپل ورک شوی عزیز لټوي او د دې په څنګ کې ویلي دي چې بیا هم داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه ټلیفونونه کوي او زمونږ اوریدونکي زوروي. دغه کسانو ته چې د ازادي راډیو اوریدونکو ته تلیفونونه کوي او بې ځایه مزاحمتونه ورته کوي، یو ځل بیا وایم چې محترمو دوستانو پرېږدي چې د ازادي راډیو ګران اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دوی ته مزاحمت مه کوي او بې ځایه تلیفونونه ورته مه کوي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د موږ د اوریدونکو ورک شوي عزیزان او د کورنۍ غړي پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. نو یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوم چې زموږ اوریدونکي ونه ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته ونه کړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، خو له نیکه مرغه داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله په دغو تلیفوني پیغامونو کې معلومات دي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په لومړۍ برخه کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو، سلامونه جوړوسیږي. دلته موږ یو سړی پیدا کړی دی د صاحب ناروغي مریض لري، اچکلان میږي بلاک څوک شناخته مخته د دغه خبرې وای زه د مرغاو یم بلا دغه زما د ټلیفون شمېره ده 0 اویا اویا 2 اویا اویا.
السلام علیکم، جام جام مری مکان سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه تین سلام ماشوم دی چې تور جامې پسند دی او په خله ګونګای دی، د هر چای کول شي چې راشي تر لاس یې کړی. ادرس جلال آباد خان نه پاس درخه کین پورته وای کول شي چې راشي تر لاس یې کز موږ د هله کوم شمیره ده 0 اویا 0 3 اویا 5 0.
زه جلوګر ولایت اوسیدونکی سمیولا مشهور په سهرانی او زللی یم. یو نفر د بسم الله په نوم د هلمند ځان معرفي کوي. 4.5 کاله ما سره کلندر دی. هر څوک چې پیژني او یا د کورنۍ کوم غړی یې زما دا پیغام اوري، نښه دې صحیح ووایي او د خپلې مزدورۍ پیسو سره دې وسپارم ورتا وسپارم بغیر د نخو ویلو دی مزاحمت نه کوي. د موبایل شمیرې 0 58 15 53 65. بیا یې وایم 0 58 15 53 65.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په دغې برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو آزادي راډیو ته رالیږلي دي، او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. یو وار بیا هم د یادونې وړ ده چې هغه دوستان چې آزادي راډیو ته تلیفون کوي خپل ورک شوي عزیزان لټوي، خپل نوم یې نوي اخیستی او یا هم د هغه چا نوم یې نوي اخیستی چې لټوي، دغه رقم تلیفوني پیغامونه نه خپرو. په هر حال، ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
معلومات نشته
السلام علیکم آزادی ریڈیو مشران و پشران تا لمنگا یو زیب دے انوار خان نمی گی سلو کالکی گی دپلار نمی سیاد امیر دکامی دول سوالینا دائش میرا دا سپر وو اتو سلو دری سپر اتو پک تینزو. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه پتحله د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. زما یو ورور ده، وزیر خان نومیږي، چې اوس مشهور په وزیر علي باندې ده. که هر چا ته معلومات یا کوم یو ملګری یې دی پیژني یا زما غږ دی په خپله اوري، زما ته د دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 5 3 3 0 4 تقریبا د 10 کال به کېږي چې لکور نه در سوی ده. که هر چا ته معلومات ما ته د دې شماره باندې زنګ ووهي.
بلے، السلام علیکم. زه حمید الله د هلمند ولایت د کلایب د سیمه سره ستاسو را پته ماکیم. ما یو ورور دی ښکاری شمد خان نومیږي، درې کاله کېږي چې نادارا کا شوی دی. هېڅ پاتې نهشته. هر ور مسلمان ته که پاته وي یا که دی په خپل زما غږ اوري، په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. 0 5 1 3 2 4 یو ځل بیا د خپلې پنه شمېره وایم. 0 5 1 3 2 4 مننه.
محمد ابراہیم کندہار ولایت خان کورونا هر څوک په اړه معلومات لري یا دې خپله دا اعلان نه اوري، نو پر دغه شمېره کې زنګ ووهي. 0 5 1 3 4 5 9 0 5 0 0 9 5 9 او دومه شمېره ده 0 5 1 1 0 5
فیض محمد فیضی ام اغام د لوی کندهار نه می اړیکه نیولې ده زه غواړم چې په ازادي راځي کې دا پیغام پرېږدم زما پیغام ته وړونه غوښتي زما یو د وو کال ورور ورک دی زه هر دې ته هر یم چې په ازادي راځي کې دا پیغام پرېږدم ماته د دغه پتې څه معلومات راکړي زه د ټلیفون شمېره درته وایم 0 1 1 0 1 1 2 2 3 8 8 د ټلیفون شمېره یې ځلې بیا وایم 0 1 2 1 1 2 3 8 8 هر چا دا ماشوم پیدا کړي په لښنی ګرلای شي
ما یو ورور ورک دی چې په نامه د احمد الله د نام کار دی مزه نه د مړه نه د ژوند د راتلرو که چیرې یا چا ته معلوم وي یا چا پیدا کړی موږ ته کولی شي چې تر دغه شمېره ټلیفون راکړي را وکړي ډېره مهرباني وي او ډېر څه ودانۍ به موږ وایو دلته پر دا مخه زخه د جګ نفر دی دا نه کاله کېږي چې موږ ته راکړی بیا ما نه دی ځلی کولی شي چې موږ ته پر دغه ټلیفون شمېره زنګ ووهي 0 3 0 2 3 8 3 9 3 1 5 او بله شمېره دا ده 0 3 0 5 3 8 5 9 0 6 5 و سلام
زاری محمد دی پکتیا ولایت د زرمت له وسوالی نه دی ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور قانون د زازی اته کاله د مخلوق ورو ته له به درک شوی دا زما ورور زازی خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني باز نه کېدادي. درمیانه قد لري ترګې تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ ګوتې مخ کې زخم شوی به تکا غروغه شوی دا. کدای راک زما کدای زما راک په خپل اړې حویا دې دنج والا نه وري معنی وروري لمخ دې پلان د شمارو اړې کټینګ کی خپل درې لکه پانه اجازه دې تر لاسه کړي دې اړې کشمیری دې پر 0 1 5 0 3 1 3 بل شماره ده پر 0 1 5 0 5 0 3
زه فضل محمد د مؤمن اکا زوی د هلمند ولایت اوسیدونکی زما ورور قوانین مېږي چې د 20 کال کېږي چې نادر کسوي دي که خپل قوانین زما ځغ اوري او که بل څوک د پاک معلومات ولري نو په دې شماره دي زما 0 1 0 3 4 5 3 0 2 2
بازگل دے چا تا پته معلوم وی ادا یلا د خپل اوري پدا غشيري د زنګوي سفر و نه و سلور شپاز سفر دوا سلور شپاز دات اقرارو سفر و نه و سلور شپاز سفر دوا سلور شپاز
سلام علیکم ایمان محمد رحمان د شنګوزیا صاحب چې خبرې در سره کوم ایمان په دیوال د جنو کار په نامو دی چې باز وی دی یو اتمیا سکی چې د کندار په شهر کې ګاډي چلول دا کچرا ټولول نظر کا سوې د تر اوسه معلومات نشته چې چاته معلومات ما د بزوغ نمبر زنګوږي 0 1 0 2 3 4 5
دلاور دی محمد تو یما دی متاخه ول سوال دی کوتی خیر دی کلو سیدون قائم دی ما یو مشهور ورده نصرلان میگی دی داوود سویدا رول اسکاله کی سی ورکسو دی له کور و تلیدا کای چاته معلومات مقتدی مهربانی لما کی دی خدای لفاره زنګ وگی فدیش می رسی پر سو ناو یا او سو جار لس پر دونی وی سپر واو یا تاتیا
سپر واو یا تاتیا
یو سل پینزا
زه خلیل الله د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ څخه منظور کړل خبرې کوم یو شخص د مؤمن په نامه دی په ځلامت زوی د غزنی ولایت د ولسوالۍ د شاولین کړه د کلی چې یو کال مخکې ایران تللی وو او نادرک شوی، که څوک د ده په اړه معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې فلان شمېره زنګ ووهي: 0 4 4 8 8 9 0 9 1 1 3. مننه.
شیر احمد سلم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار څخه د ازادي راډیو د رکسو اجزان خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زما یو د اکازوی د درې میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه نادرکه شوی دی او هېڅ معلومات یې نشته. که دی زما غږ د ازادي راډیو د رکسو اجزان د خپرونې له لارې اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري، ما ته دې د ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووهي. د ټلیفون شمېره 0 8 4 5 1 0 9. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا 0 8 5 4 1 0 9. د ازادي راډیو د پرمختللو او باسواد همکارانو څخه مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشروي.
سلام علیکم. زه د منیر ولایت د شاد ولسوالۍ محمد منیر داوود په نامه یو نفر بخښوی دی چې د ولس یو بته ډېره کاته یو لږ کاته دا اوه کال کېږي. د جمعې ورځې دی، د عظیم ورور دی. هر چا ته که معلومات یې په دغه شماره دي زنګ ووهي: 0 4 0 4 1 0 3 2 5 5 1. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 4 0 4 3 2 5 1.
السلام علیکم. زه عبد المنان افغان د غزنی ولایت دیاکت ولسوالۍ سیمانځلو کې څخه دم. زما یو اکا د اوه کاله کېږي د ایران په لاره تللی نادرکه شوی دی او اوه کاله کېږي نادرکه دی. که چا ته معلومات وي، مؤمن په نامه دی، که چا ته معلومات وي په دې شمېرو دې ما ته زنګ ووهي:
0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لادرک شوی دی. که چاته معلوماتی نو په دې شماره زنګ ووهئ 0909300 4920 $50,000 شیمی هم لري.
الو زه د ازادي راډیو د هلمند ولایت څخه خبره کوم چې زما ورور ورک دی د تایر په نامه دی په ناروکار سړی زما سره اړیکه نیسي ډېر بخښي ورته کوم دا هغه شماره ده 0-0-302-1-4-9 زما سره خبره وکړه دا زما ورور یا بیا کوي تایر نمیږي هلمند ولایت سړی چې زما سره خبره وکړي زه شیرینی څه درنه ورکوم.
السلام علیکم زه پته الله لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم پته الله ده د ملاشر علي خان زوی یم د ملاعیسی خان لمسی یم. زما یو ورور سیوزي خان نومېږي تقریبا د 10 یا 11 کاله به کېږي چې نادرکه شوی ده چې اوس په وزیرعلي باندې مشهوره ده کار ملګری د دې معلوماتې ورسره یادوي په خپله زما غږ اوري نو ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووږي 0-5-4-3-3-0-8 که هر چا ما ته معلومات راکړه مقابل دې معلومات یا دې چې د دې معلومات ما ته راکړي مقابل دې کې به زه 10,000 افغانۍ دې ته انعام ورکړم او زیره به ورکړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه محمد جسان میزم د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما ماماګان په ایران کې دي او موږ دوی سره ورک یو. که چیرې دی زما خبرې اورې دغه لمبر چې زما سره خبره وکړي 0-2-5-2-0-1-9 ابل واریا زولې زما نوم یې څه د نوم عبدالباری دی. زما د ماما نوم د پلار نوم یې بر محمد دی، د بل ماما نوم یې یغ دی. دوی زه ډېر کوچنیان دی ایران ته تللي چې نو موږ دوی سره ورک یو که چیرې ازادي راډیو دغه زما پیغام نشه کې.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.